د ماسپښین دوی بجې شوې د ازادي رادیو د ریسات په خبرونه کې موزه احمد شیبر کوربایم. السلام علیکم. ازادي رادیو په منځنۍ صفه دوله شپږ نیمې په ټول افغانستان کې خبري شي. په روانه خبرونه کې تر خبرونو وروسته به واوري چې ولسمشر کرزی او جمهور رئیس بارک اوباما په افغانستان کې د سولې د بهیر ترڅنګ پر یو شمېر نورو موضوعاتو په ټلیفون خبرې کړې دي. په سیمه ییزو او نړیوالو خبرونو کې د سر خبرونه دا دي چې ایراني چارواکي وایي د بوشهر اتومي تاسیساتو ته د ریاکتر په مقیاس د 6.3 درجو زلزلې له امله زیان نه دی اوښتی. رپورټونه وایي چې جنوبي کوریا او د امریکا متحده ایالاتو د ګډ پوځي څار ساته پورته کړې ده. د دوغو یو شمېر نورو بهرنیو خبرونو تر تفصیل مخکې د افغانستان کورنۍ خبرونه له قسیم سولمل څخه.
سرکم په مکړې څو مهمو سرټکو ته ولسمشر حامد کرزی وای هیڅ کورونی کړي او یا بهرنی هوا ته په راتلونکو انتخابات کې د لاسوهنې اجازه ورنه کړي. د سولې علي شورا وای کتر 2014 کال پورې د سولې روان بهیر بریالی نسی نو هوا به یو ځل بیا د کورونی جګړې سره مخ سي. او د راپورونو لمخې په بهرنی ځواکونو په هرات کې یو کس په ډزو وواژه. بشپړ خبرونه واوري. ولسمشر حامد کرزی وای په راتلونکو انتخاباتو کې به د داخلي کړیو او بهرنی هیوادونو هیڅ ډول لاسوهنې ته اجازه ورنکړي. د جمهور ریاست په یوې مطبوعاتي اعلامیې کې راغلي چې ولسمشر کرزی پرون ماښام له ولسمشر اوباما سره په دې اړه ټلیفوني خبرې وکړې. ولسمشر کرزی دغه راز په دې ټلیفوني خبرو کې په افغانستان کې د جمهور ریاست پر شفاف انتخاباتو ټینګار وکړ. افغان لوري ته د امنیت د انتقال په بهیر کې وروستي پرمختګونه او د سولې بهیر هم د دواړو مشرانو د خبرو برخه و. د افغانستان د سولې عالی شورا وایي که له 2014 کال څخه مخکې د سولې بهیر بریالی نسی نو هیواد کې د کورونی جګړې د رامنځته کېدو خطر سته. د سولې د عالی شورا ویاند مولوي شهزاده شاهد په افغانستان کې له ټولو سیاسي مذهبي او نورو ډلو غوښتي چې د سولې په برخه کې مرسته وکړي.
زما په نظر که افغانان د ابتکار، زکاوت، بصیرت نه کار وانخلي او خپل دینی او ملی ارزښتونو ته ترجیح ورنکي، امکان شته دی چې خدای نه خواسته زمونږ ملک یو ځل بیا داخلي جنگونو ته لاړ شي.
د اندېښنې په داسې وخت کې رامنځته کېږي چې د بریتانیا پارلمان دفاعي جرګګۍ په خپل یوه نوي راپور کې ویلي کله طالبان سره د سولې په خبرو کې پرمختګ ونه سي نو افغانستان له کورنۍ جګړې سره مخامخ کېدای سي. د افغانستان د قانونو او جیولوجي سروې د عمومي ریاست مسؤلانو د دوی د فعالیتونو په وړاندې له موجوده نامنیو اندېښنه څرګنده کړه. د قیمتي ډبرو په برخه کې د څېړنې د ډلې مشر انجینر محمد مرزا نن د جیولوجستانو د نړیوال ورځ په مناسبت یوې غونډې ته ویل چې له همدې امله په جنوبي سیمو کې د قانونو د سروې کارونه ځنډولې دي.
مشکلات زیاتر موضوعات امنیتی است. ما دیگه مشکلات نداریم.
دوی زیاتر ستونزې د امنیت په برخه کې دي. موږ نور ستونزې نه لرو. په شمالي ولایتونو کې چې امن دي موږ خپل فعالیت کوو، خو په جنوبي ولایتونو کې موږ خپل سروې ځندولې دي. په همدې حال کې د قانون وزیر وایي یو شمېر گاونډي هیوادونو په افغانستان کې د قانونو د رایستلو مخه نیسي او په دې سیمو کې امنیتي ستونزې جوړوي. او رسته خبرم دا چې د راپورونو لمخې د هرات فرا پر لوی لار پر یو 303 ډوله مسافر وړونکو بس د بهرنی ځواکونو د ډزو لامله یو کس وژل سوی دی. د هرات د گذرې ولسوالۍ ولسوال نصر احمد پوپل ازادي رادیو ته دا پیښه تایید کړه او وی ویل چې دا پیښه د گذرې او ادرسکن ولسوالۍ ترمنځ پیښه سوی. خو په لویدیز کې د 201 ظفر قلوردو ویاند نجیب الله نجیبي ازادي رادیو ته ویل چې په دې پیښه کې د ډرایور یو شاګرد وژل سوی او یو مسافر ټپي دی. دا تر دې دمه کورونی خبرونه سیمه ایز او نړیوال خبرونه جانقه الکوزی وړاندې کوي.
ایرانی چارواکي وایي د بوشهر اټومي تاسیساتو ته د ریختر په مقیاس د 6.3 درجو زلزلې له امله زیان نه دی اوښتی. چارواکي وایي د سې شنبې د ورځې په زلزلې کې چې د دشتي سیمې د استوګنې کورونه ویجاړ کړل لږ تر لږه 30 کسان مړه او شاوخوا 850 نور ټپیان شوي دي. د بوشهر والی فریدون حسن وند وایي د روسیې په مرسته جوړ شو اټومي تاسیساتو ته زیان نه دی رسیدلی. د روسیې اتوم اوستریو اکسپورت کمپنۍ هم ویلي چې د بوشهر اټومي تاسیساتو ته د زلزلې له امله زیان نه دی اوښتی. د ملګرو ملتونو د اټومي انرژۍ د څارنې مؤسسه وایي ایران دوی ته ویلي اټومي تاسیساتو ته کوم زیان نه دی رسیدلی او د ریډیو اکټیو غازونو د خپرېدو خطر نشته. راپور نوې جنوبي کوریا او د امریکا متحده ایالاتو د ګډ پوځي څار سطح پورته کړی او دا سیخکاري چې شمالي کوریا د توغندیو د ازمیښت لپاره تیاری نیسي. راپورونه د جنوبي کوریا او امریکایي چارواکو لخوا وایي شمالي کوریا ممکن د منځني واټن ویشتنې لږ تر لږه دوه توغندي د توغولو لپاره چمتو کړي وي. د جنوبي کوریا د بهرنیو چارو وزیر یون بیونګ سی نن د هیواد پارلمان ته وویل توغندي ممکن په هرې لحظې کې وتوغول شي. شمالی کوریا ممکن د موسودان په نامه یو نوی توغندی وازمایي او دا د منځني واټن ویشتنې توغندی دی. دغه توغندی د ویشتنې ساحه شاوخوا 3500 کیلومتره ده. دا د شمالی کوریا په پریکړې پورې اړه لري چې دا توغندی تر کومه ځایه رسوي. دا توغندی کولی شي لنډې فاصلې ته ورسیږي او یا هم د تیر وخت په څیر د جاپان له پاسه تیر شي. د جنوبي کوریا خبري اژانس یونها په د منابعو په حواله وایي د جنوبي کوریا او متحده ایالاتو ګډ ځواکونو د قوي او حیاتي ګواښ له امله خپل د څار حالت زیات کړی. شمالي کوریا د فبروري میاشت کې دریم اټومي ازمیښت کړی و او ملګرو ملتونو ورباندې هغه مهال بندیزونه سخت کړي ول. له هغه وخت راهیسې پیونګ یونګ یو لړ نور ګواښونه هم کړي دي. کمونست حکومت د سې شمې په ورځ بهرنیانو ته خبرداری ورکړ چې له جنوبي کوریا څخه دې ووځي او د جګړې ګواښ یې وکړ. تېره اونۍ شمالي کوریا له بهرنیو سفارتونو څخه غوښتي ول چې د چهار شنبې تر ورځې دې خپل کسان له دې هیواد څخه وباسي. تبدا چې په لندن کې د اتو سترو صنعتي هیوادونو د بهرنیو چارو د وزیرانو په غونډه کې د سوریې یاغیانو ته د نورو وسلو ورکولو پر مسلې بحث وشي. د اتو سترو صنعتي هیوادونو د بهرنیو چارو د وزیرانو د ورځنۍ غونډه نن په لندن کې پیل شوه او تبدا چې د سوریې یاغیانو ته د وسلو ورکولو پر مسلې د غونډې په څنګ کې بحث وکړي. برېټانیا او فرانسه هڅه کوي چې د سوریې یاغیانو ته د زیاتو وسلو ورکولو په مقصد د اروپایي اتحادیې بندیزونه لرې کړي. جرمني د احتیاط غوښتنه کړې خو د اتو سترو صنعتي هیوادونو بل غړی هیواد روسیا د سوریې حکومت ته وسلې ورکوي. د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر جان کیری ویلي د پټیل چې د سوریې د ملي ائتلاف له مشرانو سره په لندن کې وګوري. په اتو سترو صنعتي هیوادونو کې برېټانیا، کاناډا، فرانسه، جرمني، ایټالیا، جاپان، روسیا او امریکا شامل دي. د ملګرو ملتونو په یو نوي راپور کې ویل شوي چې لیبیا څخه په ستر اندازه وسلې په سوریې، غزې، ترانګې او مالی کې بنسټپالو او جنایتکارو ته ځي. راپور وایي لیبیا په سیمه کې بهرنیو جنګیالیو ته د وسلو برابرولو په یو مهم هیواد بدل شوی او دا په داسې حال کې ده چې حکومت هڅه کوي په 2011 کال کې د معمر القذافي د رژیم له نسکورېدو وروسته خپل واک په هیواد کې پراخ کړي. د ملګرو ملتونو په راپور کې دا هم ویل شوي پلټونکو ته معلومه شوي چې له لیبیا څخه وژونکي وسلې له 1200 څخه زیاتو هیوادونو ته انتقال شوي. په دې وسلو کې د هوایي مدافع سیستمونه، چاودیدونکي مواد، ماینونه او سپکې وسلې شامل دي. د ترکیې صدر اعظم رجب طیب اردوغان له خپل قرغز سیال جانوتورو ساتیبالدیف سره په بشکک کې وکتل. د نن ورځې په خبرو کې اردوغان وویل انقره چمتو ده له قرغزستان سره مرسته وکړي چې بشکک ته نږدې د ناتو ترانزیت مرکز یعنی د ماناس هوایي ډګر په یو ملکي هوایي ډګر بدل کړي. قرغز او امریکایي چارواکي دا مهال افغانستان څخه د 2014 کال په پای کې د ناتو ځواکونو له وتلو وروسته د ماناس د هوایي اډې د راتلونکي حالت په اړه بحث کوي. د ترکیې صدر اعظم دغه راز د قرغزستان د برېښنا د بندونو په پروژو کې هم د خپل هیواد د ګډون لیوالتیا څرګنده کړه. د ګرجستان صدر اعظم وایي جمهور رئیس میخائیل ساکاشویلی ممکن په 2013 کال کې روسیې سره د جګړې په اړه په قانون ډول د پښتنو لپاره وغوښتل شي. بدیزینا ایوانشویلی نن خبریالانو ته وویل د دغه جګړې په اړه هیڅکله د ګرجستان خلکو ته واقعیتونه نه دي په ډاګه شوي. ایوانشویلی دا څرګندولې په داسې حال کې وکړې چې د ګرجستان دفاع وزیر اراکلی الاسانیا په یوې ټلویزیوني مرکې کې وویل وزارت به د 2013 کال په اګست میاشت کې له روسیې سره د لنډې جګړې په اړه تحقیقات وکړي. له دغې شخړې وروسته مسکو د ګرجستان د بلتون غوښتونکو سیمو جنوبي اوسیتیا او ابخازیا خپلواکي په رسمیت وپیژندله. دا د دې سات مهم نړیوال خبرونه.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12 نوي په ټول افغانستان کې اوري. په روانه خبرونه کې وړاندې د افغان ولسمشر او د امریکا د ولسمشر د ټلیفوني مکالمې جزئیات خبرو چې هم په افغانستان کې د سولې پر بهیر ژغیدلی او هم افغان لوري ته د امنیتي چارو د انتقال پر مسالې. بیا مو د افغانستان د سولې د عالي شورا له اندېښنو خبرو چې وایي که چیرته د بهرنیو ځواکونو تر وتلو مخکې روغه جوړه ونه شي ستونزې به زیاتې شي.
که افغانان یو بل په مقابل کې تنزل ونه کړي امکان شته دی چې خدای نخواسته زمونږ ملک یو ځله بیا داخلي جنګونو یا تنظیمي جنګونو ته لاړ شي.
د کونړ شیګل ولسوالۍ ته د ولسمشر کرزي له لوري د ملکي تلفاتو د څېړلو هیئت خپل تحقیقات بشپړ کړي.
اصلا مسله د شوه د چټکل چې دی راک شوې ده تقریبا رڼا یې لګېدلې ده. دا کم چې مخالفین دي دا غوړې دي د دې غرونو د شوې د کورنۍ خالي کړل.
تر درینو په جو وروسته په افغانستان کې د ملکی تلفاتو مسله په یو بحث کې چیرو
دغه قوتونه چې په جنگ شکل دي دوی خپل د سي احساس مسولیت نه کې د خلکو د جان مال او وینې په مقابل کې
او بخښي دا بحث تر 2:30 بجو وروسته خبرونه تر 3:30 بجو او تر 3:00 بجو یو شمېر نور مطالب هم ستاسو لپاره لازمي رادیو لرو. دوی بجې او لس دقیقې دي. د افغانستان د راتلونکي لپاره د 2014 کال د جمهوری ریاست انتخابات ډیر مهم دي چې په آزاد او شفاف توګه ترسره شي. دا د امریکا او افغانستان د ولسمشرانو د تیرې ورځې ټلیفوني خبرو یو وومده مسله وه. ولسمشر باراک اوباما او حامد کرزی د دې ترڅنګ په افغانستان کې د امنیتي مسولیتونو د انتقال او د سولې د روانو هڅو په اړه هم خبري وکړې. د دوړو ولسمشرانو د خبرو په اړه د سپینې ماڼۍ او ارګ لخوا د خبرو شویو خبر پاڼو په استناد نور معلومات نوریاس نوري وړاندې کړي.
د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر باراک اوباما د افغانستان له ولسمشر حامد کرزی سره په افغانستان کې د امنیتي مسولیتونو د انتقال او د سولې د خبرو په ګډون د یو لړ مسایلو په اړه ټلیفوني خبرې وکړې. د سپینې ماڼۍ لخوا په خبره شوې خبر پاڼه کې ویل شوی چې دواړو مشرانو پرون په دې خبرو کې چې د سلام مشورو عادي بهیر ګڼل شوی په افغانستان کې د امنیتي مسولیتونو د لیک د 2014 میلادي کال د جمهوری ریاست د انتخاباتو او د افغانانو په مشرۍ د سولې د هڅو په اړه خبرې وکړې. سپینې ماڼۍ وایي اوباما او کرزی له نړیوالو ځواکونو څخه افغان امنیتي ځواکونو ته د زیاتو مسؤلیتونو د انتقال بهیر وسته او هیله څرګنده کړه چې دغه پروسه پر روان پسرلی کې بشپړ شي. دا یو مهمه مرحله بلل شوې چې په ترڅ کې د افغانستان د امنیتي چارو بشپړ مسؤلیت افغان امنیتي ځواکونو ته لیږدول کیږي او د ایساف د ماموریت بڼه له محارب څخه ملاتړ ته بدلیږي. د سپینې ماڼۍ په وینا افغان ولسمشر دا څرګند کړ چې د 2014 میلادي کال د جمهوری ریاست د انتخاباتو لپاره د چمتووالي دی وي بشپړ او هر اړخیزې پروسې ملاتړ کوي. دواړو مشرانو د دې یادونه وکړه چې د افغانستان د راتلونکي لپاره چې نړیوال له دې هیواد سره خپل ملاتړ ته دوام ورکړي دغه انتخابات ډیر حیاتي دي چې آزاد شفاف او د اعتماد وړ وي. اوباما د قطر په مرکز دوحه کې د دې هیواد له امیر حمد بن خلیفه ال ثانی سره په افغانستان کې د سولې او ملي پخلاینې د پروسې په اړه د ولسمشر کرزی د ورستوي خبرو ستاینه وکړه. په دې ټلیفوني خبرو کې کرزی د افغانستان حکومت ته د بګرام زندان د سپارلو هرکلی وکړ چې د مارچ په 15 نیټه په بشپړ ډول وسپارل شو. دواړو مشرانو ژمنه وکړه چې د دواړو هیوادونو ټیمونه به په دې زندان کې د افغانستان د ملي حاکمیت په رڼا کې ګډ کار ته دوام ورکوي تر څو خطرناک بندیان د جګړې له لومړۍ کرښې لرې وساتي. که څه هم سپینې ماڼۍ په افغانستان کې د ملکي تلفاتو د مسلې یادونه نه ده کړې خو د دواړو هیوادونو د ولسمشرانو د ټلیفوني خبرو په اړه له ارګ څخه په خبرې شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې ولسمشر کرزی په هیواد کې د ملکي تلفاتو د دوام په ځانګړي توګه د کونړ په ولایت کې د ایساف په هوایي برید کې د ماشومانو پر وژنې خواشیني وښوده. ویل چې د ملکي تلفاتو دوام به د افغانستان او امریکا ترمنځ پر اړیکو او د امنیتي تړون پر نهایي کولو بده اغیزه ولري. د افغانستان د جمهوری ریاست په خبر پانه کې د غراز د افغانستان د 2014 کال د جمهوری ریاست د انتخاباتو په اړه ویل شوی چې ولسمشر کرزی ټینګار وکړ چې په دغو انتخاباتو کې به د داخلي کړیو او بهرنیو هیوادونو هیڅ ډول لاسوهنې ته اجازه ورنکړي.
ولسمشرانو حامد کرزی او باراک اوباما په افغانستان کې د سولې د بهیر او د افغانستان د راتلونکو انتخاباتو ترڅنګ همدارس د ملکی تلفاتو په اړه خبري وکړې. د کونړ په شیګل ولسوالۍ کې د روانې اونۍ د پیل پیښه ته هم اشاره وکړه چې پکې ملکیان وشل شوی دي. د کونړ ولایت د شیګل ولسوالۍ د شلتن درې د پیشې د څېړلو لپاره چې کوم پلاوی له کابل تللی و نن یې خپلې څېړنې پای ته ورسولې. په دې سیمه کې د لومړنیو رپورټونو له مخې تر لسو ډېر ملکیان د شنبې د ورځې په بمبارۍ او له طالبانو سره د ډزو د تبادلې پر مهال وژل شوي وو، خو اوس له تحقیقاتو وروسته په دې شمېرې کې بدلون راغلی. د استول شوي پلاوی له مشر او مشاور وزیر شجاع الملک جلال خان سره د ازادي راډیو خبریال روح الله انوري مرکه کړي او لومړی ترې پوښتلي چې په تحقیقاتو کې د پیښې په باب څه ترلاسه کړي. جلال خان په ځواب کې وویل
اصلا مسله د شوه د دالتا قتی سپرچار سره د درې سلور مشاورین او خارجي سره د کورونو شاته بر پغره کې کو شوې دي. بیم د شپې را کو شوې کله چې دی را کو شوې دي تقریبا رڼا یې لګېدلې ده. دا کم چې مخالفین دي طالبان دی غولې دي د دې غرونو د شوې د کورونه خالي کړي دي. بیا په دې ورځ شروع کړي دي د قتی سپرچار ما سره کړي ده. د کورونو کې په دغه کې د امریکایم لګېدلې په تندبان یې غمړل سلور د قتی سپرچار کسان زخمي نو دیر دی ماسری په حالت کې به البته کومه غختله تیاری راغلی بمبار دی کله ده کم طالبان هم چمړي دی هغه د کور کې داخل نه دی په قرونو کې مړي دی خو په دغه ځای کې چې کم ماشومان او کم زنانه مړي دي نو به تقریبا د څلور بجو چې قطعه واپس شوې ده په دغه ځای کې د زنانه مړي دي بیا ولسی خلک راغونډ شوي دي او ولایت سم تماس نیولې دی او دوه زنانه درې زنانه چې زخمیان وي هغه راوستوي د هغه جملې نه هغه اته زنانه او نارینه چې زخمیان وو شپږ ته بیرته د پټۍ او دوایانو وروسته رخصت شوي دي او هغه دوی وړي د جلال آباد ته چې د یوه ملا ماته خوږ شوې ده او خپې پل شوي دي وی خلې زنانه هم سترګه د وریځې سره لګېدلې هغه هم زخمي ده
په دې کې ټول څومره ماشومان او څومره زنانه مړي دي څومره مخالفین
موږ ته خو چې مخکنی گزارش رارسېدلی په هغه کې یولس ماشومان مړه او سره د زنانه او دوه درې زنانه سه او و مخالفینو د طالبانو د مړو یو لیست راکړه شو او دغه اتو زنانه او زخمیانو دا اوس چې موږ د ولسوالۍ نه کوم لیست راورسېده هغه تعداد زیات کړی دی تقریبا څلیرش کسان د مړو تعداد ښودلی دی چې په هغه کې و ته طالبانو لیکلي دي چې دغه مسله کسانو په غرونو کې مختلفو ځایونو کې او دا ولس کسان نور غیر نظامیان دي او ملکي خلک دي چې په هغو کې زنانه هم دي او ماشومان په تعداد ماشومانو ډېر دي.
خان صاحب لومړۍ ورځ باندې او په دویم ورځ د پیښې امنیتي ځواکونو اول خو خبرې نه کولې مطبوعاتو سره بیا ویل چې دي کې د بمبار شوی دی او په موږ باندې سخت ورځ او موږ کومک وغوښته د هیات چې کله راغې بیا د ځانمرګي مسله پکې راووتله چې دغه کور کې ځانمرګي شوی دی او د تلفات د هغې له امله خلکو ته وغوښتې دي په دې اړه هم څه معلومات ترلاسه
نو موږ خو په ورځ چې راغلو دلته دا خبره کوله او کله چې دا خبره وشوه د اولې ورځ نه موږ دا خبره رد کړې ده چې څوک داسې نه کوي چې په خپلو بچو او په خپلو تورسرو باندې دغه وکړي ده انتحاري او په خپل رئیس جمهور هم په دغه خبره باندې لږ خفه شوی و او موږ ته دا هدایت وکړي تاسو باید د ولسي خلکو نه پوره د دې خبرې معلومات وکړئ نو موږ اول هم رد کړل اوس هم رد کوو چې هلته د انتحاري څه مسله پکې نه وه.
دوه میاشتې وړاندې تقریبا هم په همدغه شلتن کې څوارلس پورې ولسي خلک ووژل شو دغسې دې ته ورته عملیاتو کې تیر کال په غازی آباد کې ایلګل کې خلک ووژل شو ولسمشر کرزي د منع اعلان وکړ چې باید نور بمبار ونه شي
نو بمبار خو دغه قطعې سپر چارج دا اگر چې دا د امنیتي ملي په تشکیل کې ده خو د امنیتي ملي په څیر څه خاص دغه نه لري کنټرول په خپل د خارجانو په لاس کې دی او غیر الیګي نو هغه د خپل قطعې د حفاظت او دغه د بچ کولو لپاره د اوایز دوه کونه د کلمن غوسمو چې خنه دي شوی او مخکې ویل دی بیا مو لیکن دومره مسله ده چې دغه کم کسان چې د حکومت مخالف قوتونه دلته پراته دي دیولم په کار نه ده چې دغه د کورونو او د آبادۍ نه دی استفاده وکړي ولې زموږ استاد په هغه وطني استلاب باندې د چا خپل شخصي دښمنۍ چې د چا د کور نه جبړزو شي هغه کور دښمن په دې اول د کور سړی صد پټ نه کوي کنه نو کته یو کاش کې دیو ته دغه نه د خپل قرارګاونه یا د خپل مرکزونه د کلو باندونو ورسته استلې نو ولې به د ماشومان تلف کېدل.
د کونړ د شیکل پولیسوالی کې د روانې اونۍ د ملکی تلفاتو د پیښې د څېړنې د هیئت د مشر شجاع الملک جلال خان څرګندونه مو اوریدې چې وی ویل ولس ملکیان وشل شوی او طالبان وشل شوی.
د اوونه تر اوو او ورځي په اونۍ کې
ازادي رادیو د افغانستان په اکثر لوی شهرونو کې د اف ام په 13.5 اوریدل شي. د افغانستان د سولې عالی شورا اندیشنه شي کله 2014 میلادي کال مخکې افغانان سوله ونه کړي نو د کورونی او جنگونو خطر شته. د سولې عالی شورا چارواکو وروسته تر هغه ازادي رادیو سره په دې اړه خبرې کړي چې د برېټانیا پارلمان دفاعي جرګهګۍ په خپل یو نوي رپورت کې ویلي کله طالبانو سره د سولې په خبرو کې پرمختګ ونه شي نو افغانستان له کورنۍ جرګې سره مخامخ کېدای شي. د ازادي رادیو خبریال معصوم مایوان له کابل رپورت لري.
د سولې عالی شورا د برېټانیا پارلمان د دفاعي چارو جرګهګۍ دغه خبره مني چې کله طالبانو سره د سولې په خبرو کې پرمختګ ونه سي نو دغه هیواد له کورنۍ جګړې سره مخامخ کېدلای سي. د افغانستان د سولې عالی شورا چارواکو د چهارشنبه په ورځ د ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل که د افغانستان په جګړه کې شکیلې خواوي یو بل ونه مني او له خپلو ګټو تیر نه سي نو دغه هیواد له کورنۍ جګړې سره مخ کولای سي. د دې شورا ویان مولوي شهزاده شاهد وایي اوسمهال افغانان د چانس لري چې د سولې لپاره ګړندۍ هڅې وکړي او خپل هدف فلاس راوړي.
زما په نظر دا سه تشویشونه خو شته دي او احتمالات هم شته تر ډیره حد پورې دا تشویش ردول هم نشو که افغانان د ابتکار زکاوت بصیرت نه کار وانه خلی د یو بل په مقابل کې تنزل ونه کی او خپل دینی او ملی ارزښتونو ته ترجیح ورنه کی امکان شته دي چې خدای نه خواسته زمونږ ملک یو ځل بیا داخلي جنگونو یا تنظیمی جنگونو ته لاړ شي چې دا به ډیر بد خبر وي افغانانو د پاره.
ښاغلی شاهد په افغانستان کې له ټولو سیاسي، مذهبي، مدني او نورو ډلو غواړي چې د سولې د وستلو په برخه کې خپل کوششونه ونسپموي او له دوی سره همکاري وکړي. د برتانیا پارلمان د دفاعي چارو جرګګۍ په خپل نوي راپور کې ویلي، له افغانستانه د برتانوي ځواکونو تر وتلو وروسته له طالبانو سره د سولې بریا ضروري ده. د جرګګۍ د برتانیا له حکومته غوښتي چې له افغانستان سره تر 2014 کال وروسته هغه ډول مرستې وکړي چې دغه هیواد پر خپل پښو ودرېږي. په راپور کې په افغانستان کې پر آزادو انتخاباتو، د افغان ځواکونو پر ملاتړ، قضایي سیستم او د ځینو نورو برخو پر غښتلتیا ټینګار شوی. د برتانیا د دفاع وزیر هم ویلي، هیواد به له افغانانو سره یو سیاسي حل ته په رسیدو کې مرسته وکړي. د سیاسي چارو پوهان هم د دې جرګګۍ او سولې عالي شورا د چارواکو اندېښنې تاییدوي او وایي افغان دولت باید له 2014 کال مخکې د سولې بریا حاصل کړي. د دغو پوهانو له ډلې ډاکټر توپان وزیري ازادي راډیو ته ویل،
2014 کال کې موږ د درې مهمو موضوعاتو سره مخامخ یو. یو د دېش پروسه ده چې بهرنیان د افغانستان څخه نظامي ځواکونه بیوځي، دوهمه پروسه د ټاکنو ده، درېمه هم د سولې پروسه ده. د افغانستان حکومت باید د نړیوال ټولنې سره په تفاهم د سولې پروسه پر مخ بوځي، دا مهم ټکی دی. او دوهم مسله دا ده چې د افغانستان حکومت باید په خپلو اداراتو کې اصلاحات راولي ترڅو د افغانستان د خلکو باور ترلاسه کړي.
د روان میلادي کال د فبروري په میاشت کې د افغانستان، پاکستان او برتانیا په درې اړخیزه غونډه کې د دوه هیوادونو مشرانو پریکړه کړې و چې د سولې لپاره به په راتلونکو شپږو میاشتو کې یو میکانیزم جوړوي. له دې غونډې درې میاشتې تیریږي، معلومه نه ده چې په راتلونکو درو میاشتو کې به دغه میکانیزم جوړ شي او که څنګه. د راپورونو له مخې د اندېښنې په داسې وخت کې مطرح کیږي چې په دې وروستیو کې د سولې د ټینګښت په هدف د افغان حکومت کوششونه یو څه ګړندي شوي دي. قطر ته د افغان ولسمشر حامد کرزي سفر، د پاکستان له زندانونو تر ډیر طالبان جان آزادول او افغان حکومت د بګرام زندان پر لهغه ټکی دي چې په راپورونو کې د سولې لپاره مهم بلل کیږي. له دې ټولو سره وسلوال طالبان تر اوسه نه دی ویلي چې د سولې خبرو ته به کله کښینی.
د افغانستان د سولې عالي شورا د اندېښنه لري که چېرته له افغانستان د بهرنیو ځواکونو تر وتلو له طالبانو سره روغه جوړه ونه شي، دا ویره شته چې په افغانستان کې کورنۍ جګړه پیل شي. د همدې روغې جوړې لپاره کابل منلې چې د قطر په مرکز دوحه کې طالبان یو دفتر پرانیزي. رپورټونه سرګندوي چې یو شمېر طالبان قطر ته تللي، خو دغه دفتر لا سم نه دی پرانستل شوی. نیویارک ټایمز رسپانې دغه مسله چړلې چې جزئیات فرشته جلال زی اوروي.
نیویارک ټایمز لیکي چې په 2013 کال کې چې د طالبانو یو شمېر استازي په امریکایي الوتکو کې قطر ته واستول سول، د جمهور رئیس اوباما ادارې د هیله درلوده چې په افغانستان کې به د سولې د یو موافقې لپاره په مذاکرو کې مرسته وکړي او امریکا به بالاخره په لوړ سر له افغانستان څخه ووځي. پر دې پټ حرکت درې کاله تیر سول، خو په قطر کې د طالبانو دفتر هیڅ حرکت نه دی کړی او ورغلي کسان وخت بېهوده تیروي. په قطر کې یو افغان ډیپلومات چې هویت یې نه دی څرګند شوی، د طالبانو د ورغلو استازو د فعالیت په اړه نیویارک ټایمز ته ویلي، هغوی د ارکنډیشن کورونا او لوکسو موټر خوند اخلي، ډوډۍ خوري او ماشومان زیږوي. هغوی بل مصروفیت نه لري، نو همدای کار دی. نیویارک ټایمز وایي داسې نه څرګندېږي چې طالبان به په نږدې وخت کې هم د مذاکرو پیل ته علاقمندي ولري، ځکه په افغانستان کې د هوا له ګرمېدو سره د جنگ موسم پیل کیږي. د خونړیو پیښو لړۍ ورده مخله شروع شوې ده او د مذاکرو لپاره هڅو نتیجه نه ده ورکړې. وسوالو طالبانو یو اربیا د جګړې ډګر ته پاملرنه زیاته کړې ده او دې ته هم زیاته توجه کوي چې له جګړې څخه د امریکایي ځواکونو له وتلو سره سم به یې ګټه او تاوان په څه کې وي. افغان چارواکو نیویارک ټایمز ته ویلي چې په قطر کې د طالبانو لشتلجاته یا نه لوړ رتبه استازي له خپل کورنوي سره یو ځای اوسي، خو د دوی موجودیت یوازې هغه وخت احساسيږي چې چاته د سړک په غاړه یا په کوم مارکیټ کې په مخه ورسي. او یا هم په قطر کې د یو افغان ډیپلوماټ په وینا، د طالبانو استازي هغه وخت لیدل کیږي چې د افغانستان خوبوړی سفارت ته د یو بل نوې زیږیدلې ماشوم د نام نوم د ثبتولو لپاره ورځي. نیویارک ټایمز رسپانې لیکلي چې له طالبانو سره د امریکا په مخکنیو خبرو کې هم شک او تردید موجود و چې په هغه کې د زندانیانو تبادله، په ګوانتنامو کې د طالبانو د 50 بندیانو او له طالبانو سره د یو زنداني امریکایي عسكر د خوشی کېدو مسله هم شامله وه. خو امریکایي چارواکو ویل چې خبرې پای ته ورسېدې او د 2012 کال پایل راهیسی بیا له طالبانو سره هیڅ ډول خبري نه دي سوي. په وروستیو کې یو شمېر کابل میشتو غربي ډیپلوماټانو خوشبيني څرګنده کړې و چې دا مذاکرې شایي بیرته پیل شي، ځکه دا ور زیات غربي هیوادونه د افغان حکومت په مشرۍ د سولې د خبرو د پرمختګ لپاره ډیپلوماټیکي هڅې کوي. خو د دې ډیپلوماټانو هیلې بیرته د مړاوي کېدو په حال کې انګیرل کیږي. جمهور رئیس حامد کرزي د مارچ په وروستیو کې د قطر امیر شیخ حمد بن خلیفہ ال ثانی سره وکتل او افغان لوري وویل چې په قطر کې د طالبانو د دفتر د ستل کې دوه پړه خبري ورسره کړې دي، خو تر دغې لیدنې وروسته بیا د هیڅ ډول پرمختګ اعلان نه دی شوی. په قطر کې یو غربي ډیپلوماټ چې د افغانستان د سولې د پروسې سره آشنایي لري نیویارک ټایمز ته ویلي دي زموږ انتظار هم حد لري او کچېرې هغوی بل اخر خپل نظر څرګند نکړي نو داسې لارسته چې موږ په قطر کې د طالبانو پر استازو فشار راوستلای سو. په قطر کې چارواکو په رسمي ډول او په زغرده تر اوسه حتی په خپل هیواد کې د طالبانو د استازو د موجودیت خبره نه ده کړې او قطري مطبوعات چې د دولت تر کنټرول لاندې دي دا خبره نه را سربېره کوي. قطر یوازې دومره ویلي و چې په خپله خاوره کې د طالبانو لپاره د رسمي سیاسي دفتر د پرانستل کېدو ملاتړ کوي. په دې اړه په قطر کې یو افغان خبریال نیویارک ټایمز ته ویلي له طالبانو سره د قطر اساسي مسله دا ده چې د انتحاري حملو ترسره کوونکو ته څوک څرنګه ځای ورکړي. تر څو چې انتحاري حملې پای ته نه وي رسېدلي قطري چارواکي په خپله خاوره کې د طالبانو د استازو د موجودیت په اړه څه نشي ویلی. د نیویارک ټایمز په لیکنه په قطر کې د طالبانو په استازو کې ډېر لوړ رتبه پخواني طالبان شامل دي چې د بېلګې په ډول د ملا محمد عزیز د مزرت غواړم چې د بېلګې په ډول د ملا محمد عمر د دفتر رئیس طیب آغا د طالبانو د رژیم د روغتیا وزیر شیر محمد ستانکزی د پلان وزیر قاری دین محمد حنفی په سعودي عربستان کې د طالبانو د رژیم استازی مولوی شهاب الدین دلاور په پاکستان کې د طالبانو یو پخوانی استازی سهیل شاهین او په ملګرو ملتونو کې د طالبانو د رژیم استازی حفیظ عزیز الرحمن دی. نیویارک ټایمز لیکي چې په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر د پرانستل کېدو په کار کې د سستوالي او تردید په اړه بیلابیل نظریات شته. امریکایان وایي چې طالبان د خپلو سختدریځو غړو تر فشار لاندې دي او لدی ویری چې د سولې د خبرو پایل به د جګړې په ډګر کې د دوی فعالیت کمزور کړي د جنگ لاره غوړه کړي ده. یو ډیپلوماټ د نیویارک ټایمز رسپانی ته ویلي کچېری د سولې خبرو ته د طالبان داخل شینو بیا خو په جګړه اغیز کې ځکه هیڅوک به نه غواړي چې د سولې تر موافقه یو ورځ مخکې ووژل سي. طالبان بیا وایي چې د امریکا حکومت د اعتماد د فضا رامنځته کولو لپاره له هڅو ډډه کوي او په ګوانتنامو کې د دوی 15 تنه زندانیان نه دي خوشی کړي. نیویارک ټایمز وایي د دې کسانو د خوشی کېدو له مسلې سره د کانګرس په دواړو ګوندونو کې مخالفت موجود دی نو داسې پریکړه کول به د جمهور رئیس اوباما لپاره له سیاسي اړخه ګرانه خبر وي. د دې پر ځای امریکایانو وړاندیز وکړ چې خبرې باید په لومړۍ مرحله کې د جمهور رئیس حامد کرزي له حکومت سره پیل سي خو طالبان یې ردوي او وایي چې د ولسمشر کرزي له حکومت سره مذاکرې نه غواړي. دوی د جمهور رئیس حامد کرزي په مشرۍ دولت د امریکا ګوډاګی ګڼي او وایي چې د ولسمشر کرزي له حکومت سره یوازې هغه مهال خبرو ته تیار دي چې له امریکا سره پر اساسي مسایلو یو جوړجاړی ته ورسیږي. خو په قطر کې یو میشت افغان ډیپلومات چې هویت یې نه دی څرګند سوی ورسپانې ته ویلي چې فکر کوي چې امریکا او طالبانو به په پټه په خپلو کې خبرو ته دوام ورکړي. دغه ډیپلومات ویلي امریکا او افغانستان شمول ګریدي او د شمول ګرو ترمنځ باید خبرې پټې نه وي نو امریکا باید د افغانستان حکومت ته ووایي چې خبره چیرته رسیدلې ده. خو نیویارک ټایمز وایي چې تر اوسه غربي ډیپلوماتان او طالبانو په قطر کې له مذاکرو څخه لاس اخیستی. یو ډیپلومات ورسپانې ته ویلي ډېر زیات طالبان شته چې د سولې په اړه خبرې کوي خو امریکا فکر کوي چې تر ټولو مهم د دوحې پروسه ده. د افغانستان د سیاسي چارو یو څارونکي وحید مجده نیویارک ټایمز ته ویلي چې یو شمېر طالبان لا هم په دې باور دي چې په قطر کې د یو دفتر درلودل اهمیت لري خو د ده په وینا ډېره تمه نشي ورڅخه کېدلی.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
د ازادي راډیو په فیسبوک کې د بشري حقوقو په اړه یو سوال مطرح شوې ده. دا سوال د ستې چې د پوروسګان کې د یو سلو یو شملکانو په وژنې تورن شجاعي ولینې نیول کیږي. تقریبا 90% اوریدونکو دغه نظر تایید کړی چې په حکومت کې د نننې جنې کسان ملاتړ کوي. 6% هم دا نظر تایید کړی چې افغان محاکمې د محاکمه کولو توان نه لري او تقریبا 3% دا خبره تایید کړی چې د شجاعي پیدا کول ګران کار دی. د ازادي راډیو روانه خبرونه په منځني صفه 12/9 په ټول افغانستان کې اوري. په کابل، مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست، ګردیز، جلال آباد، اسداباد، مهترلام، پل علم او غزنی ښارونو کې ازادي راډیو د اف ام په 3.5 خبريشي او که چیرته انټرنیټ لري نو www.azadiradio.com ته ورشي او هر چیرته چې است ازادي راډیو نیولای شي. په روانه خبرونه کې وړاندې په بحث لرو. دا بحث په افغانستان کې د ملکی تلفات تو مسلې ته ځان کړی شوې ده.
هغه پیغامونه چې تاسو د اتصالاتو د کمپنۍ د 1313 شمیرې لاره ازادي رادیو ته راستولې دي.
یو اوریدونکی په راستوبل سمس کې لیکلی دی د خپل نوم نه دی څرګند کړی، خو لیکلی دی د تګاب په ولسوالۍ کې معارف ته توجه نه کیږي او کتابونه نشته. له جلال آباد الیاس په راستوبل سمس کې لیکلی دی نوی برق ډیر زیات ځي، هیله ده چې چارواکي توجه ورته وکړي. عبدالرحمن له بغلان لیکلی دی په افغانستان کې سوله تر هغو نشي راتلی چې افغانان په خپلو کې سره یو موټی نشي او د بهرنیو مداخله بنده نشي. مولوی ملا ایاز له غور څخه په راستول سمس کې لیکلی دی چې د افغانستان دینی عالمان باید د سولې په بهیر کې مرسته وکړي او دوی سره یو موټی شي. ازادي رادیو په منځني صفه 12 په ټول افغانستان کې اوري او ازادي رادیو د انټرنټ لاري هم اوریدلی شي. که چیرته تاسو د ازادي رادیو فیسبوک ته ورشي، په فیسبوک کې موږ بیلابیل سوالونه یا مطرح کوو. دغه سوال دی چې د 121 ملکیانو په وژنې تورن شجاعي ولې نه نیول کیږي؟ په شجاعي تور پورې شوی دی چې په روزګان کې دغه ملکیان وژلی دي. خو اوس 2:10 د لنډ خبرونه له جانقه الکوزي څخه.
د افغانستان د سولې علي شورا وايي کله 2014 میلادي کال مخکې د سولې بهیر بریالی شي په هیواد کې د کورنۍ جګړو درامنځته کېدو خطر شته. د افغانستان جمهور رئیس حامد کرزی وايي په راتلونکو انتخاباتو کې به د داخلي کړیو بهرنۍ هیوادونو هیڅ ډول لاسوهنو ته اجازه ورنکړي. د جمهوري ریاست په مطبوعاتي اعلامیه کې راغلي چې جمهور رئیس کرزی پرون ماښام د امریکا له جمهور رئیس باراک اوباما سره په اړه ټلیفوني خبرې وکړي. د افغانستان د کانو او جیولوژي سروې د عمومي ریاست مسؤلان د نامنیو او د خپلو فعالیتونو د ستونزو په اړه اندېښمن دي. دوی وایي دا نامنۍ په جنوبي سیمو کې د کانونو د سروې په چارو کې د ځنډ سبب کیږي. د راپورونو له مخې د هرات فراه د لوی لارې په اوږدو کې پر یو 303 ډوله مسافرونکي بس د بهرنیو ځواکونو په ډزو کې یو کس وژل شوی. د هرات د ګذري ولسوال نثار احمد پوپل ازادي راډیو ته وویل دا پیښه د ګذري او ادرسکن ترمنځ نن سهار شوې. ایرانی چارواکی وایي د بشیر اټومي تاسیساتو ته د ریختر په مقیاس د 6.3 درجو زلزلې له امله زیان نه دی اوښتی. راپورونو کې ویل شوی جنوبي کوریا او د امریکا متحده ایالاتو د ګډ پوځي څار سطحه پورته کړې او داسې ښکاري چې شمالي کوریا د توغندیو د ازمیښ لپاره تیاری نیسي. تمه ده چې په لندن کې د اتو سترو صنعتي هیوادونو د بهرنیو چارو د وزیرانو په غونډه کې د سوریې یاغیانو ته د نورو وسلو ورکولو پر مسلې بحث وشي. د ملګرو ملتونو په یو نوي راپور کې ویل شوي چې له لیبیا څخه په ستره اندازه وسلې په سوریې، غزې، تړانګې او مالی کې بنسټپالو جنایتکارو ته ځي. د ترکیې صدر اعظم رجب طیب اردوغان د خپل قرغز سیال جانوتورو ساتیبالدیف سره په بشکک کې وکتل. د ګرجستان صدر اعظم وایي جمهور رئیس میخال ساکاشویلی ممکن په 2000 کال کې له روسیې سره د جګړې په اړه په قانوني ډول د پښتنو لپاره وغوښتل شي. او د چین د اورګاډي یا ریلوي د چارو پخوانی وزیر په رسمي ډول پر رشوت او له قدرت څخه په ناوړه ګټه اخیستنې تورن شو.
لاندو خبرونو سره له خبري موضوعاتو د خبرونې بحث ته مخاړو. دا بحث چې د ملکی تلفاتو تر موضوع راڅرخي نسیم شفق چمتو کړ.
دونه خبرې
د ازادي رادیو ګرانو اوریدونکو السلام علیکم. زمونږ د دې اونۍ بحث په افغانستان کې د ملکی تلفاتو مسالې ته ځانګړی شوی. ملکی تلفات هغه څه دي چې په تیرو څو کلونو کې په دې هیواد کې ډیر انتقادونه، غبرګونونه او ناندرۍ رامنځته کړي او له ډیرو هڅو سره سره لا هم د ستونزو پر ځای پاتې ده. په تازه پیښو کې په کونړ او فراه ولایتونو کې لسګونه ملکی وګړي چې ښځې او ماشومان هم پکې شامل وو ووژل شول او ګڼ شمېر نور ټپیان شول. د کونړ او فراه ملکی تلفاتو په ملي او نړیواله سطحه خبرګونونه راوپارول او ولسمشر کرزی د دې دواړو پیښو د سیړلو لپاره پلاوی ولېګل او په خپلې هم د قربانیانو له کورنۍ او خپلوانو سره د غم شریکۍ په هدف فراه ته سفر وکړ. سره له دې چې په افغانستان کې د ډیرو ملکی تلفاتو پړه د وسلوالو طالبانو پر غاړه اچول شوی، خو افغان او نړیوالو ځواکونو هم د کونړ د ورستۍ پیښې په څیر کله ناکله ملکی وګړو ته تلفات ور اړولي دي. په دې بحث کې به دا وڅېړو چې ولې له ډېرو هلو ځلو سره سره بیا هم ملکی وګړو ته تلفات اوړي، د دې منفي اغېزې څه دي او دغه راز د مخنیوي لپاره یې باید څه وشي. را سره میلمانه دي په ولسی جرګې کې د کونړ د خلکو استازی او د سولې د عالي شورا غړی او ویان مولوي شهزاده شاهد، د مشرانو جرګې د شکایتونو د اوریدو د کمیسیون مشر ډاکټر زلمی زابولی او د امنیتي چارو سیړونکی جنرال غلام حسین هزاره. له ډیرو هڅو سره سره کوم مسؤل حکومتي کس په دې بحث کې د ګډون لپاره حاضر نشو. درنو میلمنو ستړي مشي، په خیر راغلی. ډاکټر صاحب غواړم لمړی پوښتنه تاسو نه مطرح کړم، هغه داسې چې ولې له ډېرو هڅو او کوښښونو سره سره لا هم ملکي خلکو ته تلفات اوړي، ستاسو په نظر علت څه دی؟
اصلا د افغانستان دولت اوس په داسې یو سترسیمګي حالت کې واقع دی، سیمه همسایگان خپل نکړل، امی خارجي قوتونه خپل نکړل، امی ملک خپل نکړي. بدبختانه چې په داسې یو بد حالت کې یو داسې حالت چې د کابل قومنده ممکن په 15 کیلومتر د کابل کې ونه منل شي، خو بیا هم په فعلي حالت کې دولت دا شایي چې د کونړ پروغ مظلومو مسلمانو ورونو باندې خوندو باندې چې تقریبا څو میاشتې کېږي د پاکستان د خواسخه مسلسل راکټونه باریږي، ناری وي، چیغي وي، نه دولت هلته خپل نظامي استقامات په سرحد کې قوي کړل، نه هلته په اصطلاح سرحدي قواوې تقویه کړې، نه امنیتي بخش هلته استخباراتي بخش تقویه کوي، او نه هم د اردوی ملي او د پولیسو ملي څه ازدیاد پکښې راغلی.
افغان حکومت خو وایي چې دوی خپل ځواکونه هم ډېر کړي دي او اوس تجهیزات هم ښه سوي دي او په بېلابېلو برخو کې لاسته راوړنې لري، حتی د سرحد په برخه کې.
یو د حکومت خبرې دي، یو د اصل د محل د خلکو ور وي پر هغه ځای باندې په اصطلاح چې ور بلي ټوله مشکلات هم هغه ځای درکولی شي، نه دا چې د دغه څخه موږ مختلف جنرالان په مختلفو ستورو باندې په اوږه وهلي دي، خبر هم نه دی چې نظامي مسلک یعنې څه دی او درد چې پر خلکو تیریږي د هغو په درد خبر نه دی. تاسو اول پوښتنه وکړئ چې هلته د امنیت مسؤول څوک دی، هلته والي څوک دی، آیا خلک ځینې خوشحاله دي، ولس ځینې خوشحاله دی، نمایندګان د ملت ځینې خوشحاله دي؟ که دغه سوالو ته مثبت جوابي بیا په وخت کې حکومت ارڅ کړی
نو یوازې خو تلفات ګوري، کله چې تلفات خبره کوي جناب ډاکټر سی، بیا یوازې دا خبر نه وي چې د حکومت له خوا د یادای صف له خوا د وسلوالو مخالفینو له خوا هم په ځینو موارد کې تلفات خبره سی.
تاسو ګوري موږ تاسو مخالفین دشمنان بولو، کچیر د دشمن څخه موږ ته دا توقع کو تمامه وجنه دا موږ تاسو د تسلیمي معنی ورکړي چې موږ ته دشمن ته تسلیم سی، د دشمن څخه ارڅونه وغړي، ام تلفات را اړي، ام مالی، ام ځاني، ام حکومت بدنامه کولای شي، امي کوي، امي کړی دي. دا موږ تاسو ته د خپل وقایوي تدابیر ونیسو، د خلقو دغه مظلوم بیچاره حقوق ورکو، حقوق یې همدغه دي چې دغه امنیت مونی ولوي، دغه د سر د مال تضمین مرته کړی وای، الته ما استقامت ما د تیار کړ، کاغذ سره دي، کاغذ د اردوی ملي دي، کاغذ د پولیس دي، دولت روز پوری پټستر کې دی، غوژنې کارن دي، نه اوري دي، توس دې عادي خبره ده. هر څونه چې ورته وسی نفر مړي دي، ملکان مړي دي، کوشنان شهیدان سوي دي، سیاست لري کوشنان شهیدان سوي دي، تاسو به ورکه سپدی باندې تاثیر نکي
ولې دا ولې خبره ولې همیش جمهور رئیس کرزی په دې باندې خوښینی خو دلې پلاوی ټاکلې دي، تحقیقات کړې دي، غم شریکی کړې، حتی که تاسو متوجه است فرا ولایت هم بر خبر دی ورغه یا تال ته خوښینی وکړه، غم شریکی وکړه.
شفق صاحب، در جمهور په جړه، در جمهور په کمیسونو جوړولو، در جمهور په ورتګ راتګ باندې او یوه څونه پر بی صلات د 5000 افغاني زخمی، یو لک افغاني د شهید د ژوند په اساغه سیم د امریکایان دی، په دې باندې نور ملت نه غولیږي، ملت نه په کمیسونو جوړ سو، نه ملت د په جړاو د په درې صاحب جمهور په زاری او په کمیسونو باندې د دې مصیبت راوته
کور ولاندې رمن. مولوی صاحب، شاهد د ملکی تلفاتو په برخه کې افغان ځواکونه څومره مسول دي، نړیوال ځواکونه څومره ملامت دي، او دغه راز وسلوال مخالفان چې د ډیرو ملکی تلفاتو مسول بلل کېږي، ستاسو نظر څومره ملامت او مسول دي؟
زما په نظر دا کوم واقعیت چې په دې وروستیو ورځو کې وشو، دا په هیڅ صورت قابل د توجیه نه دی، جواز نه لري، دا که د امریکایانو یا زمونږ د داخلیانو لخوا شوی او که دا د مخالفینو او یا د نورو ګروپونو لخوا شوی دی. په فرا کې چې په ډېر بېرحمۍ او ظلم او وحشت سره من خلق وجلې شو، دا د افغانستان خلکو، دی په جنگ کې نو، دی مصالح نو، د دې د وجل لپاره هیڅ توجیه نشته. په کونړ کې چې کوم واقع شوې ده، په یو سرحدي منطقه کې، په یو کلی کې شوې ده، دا خلق دغلته اوسیږي، هغه ځای کې د بل ځای نه راغلي خلق نو، سیار نو، د عبور او د مرور په حالت کې نو، د دغه ځای اوسیدونکي په دغه ځای عمومي سړک نشته، دغلته د دولت پوستې نشته، دغلته روان جنگ نو، دغلته کم کمین نو، خو یو سړی به یا دوه یا درې به مشکوک دا کېدای شو چې په بل وخت کې د تعقیب کړی وي، یا محاصره شوی وي، یا هر څه لاره چې د دې د هدف ته د رسیدو لپاره په نظامی شکل باندې معقوله واغه به دی نیولې وي. کوم خلک چې هلته ووجلې شو، د کونړ خلک په دې باندې ډېر دردېدلی دي، د وجلو هیڅ جواز نه و، دا د بشر د حقوقو خلاف دی، دا د نظامی قوانینو او یا د عملیاتو صریحا مخالفت دی. محلي اداره د کونړ ملکی او نظامی مسؤوله دي، د دې معلومات غلط دي، د په دې عملیاتو کې شریک دي، او که دی و دې کې لږم دقت کړی وی داسې فاجعه به منځته نه راتللې. د رئیس جمهور د حکم خلاف یې کړی دی. اخیر د یو کس د نیولو دپاره یا د دوو کسانو یا د یو کور د تلاشۍ دپاره هلته یا د یو چا د تعقیب دپاره نو مونږ خامخا امریکایانو ته ضرورت لرو.
دوی تل وایي چې وسلوال مخالفین هم افغان حکومت وایي هم بهرني ځواکونه، دوی وایي ملکي خلکو څخه د سپر په توګه استفاده کوي.
چې دې کور ته د بل ځای نه خلق راغلی وي، سیار وي، او د دې ساحې نه وتلی، او هلته جنگ نه وي، تشنج نه وي، کمین نه وي، په قطار باندې جنگ نه وي، ته سوچ وکړه چې د دې څه توجیه کېدلی شي.
کور ودان شاید صاحب، جنرال صاحب، هزاره د وسلوالو مخالفانو تر څنګ د ملکي تلفاتو د یوې مهمې فیصدۍ عاملین افغان او بهرني ځواکونه هم بلل شوي دي. البته د ملګرو ملتونو په راپور کې هم له ډېرو هڅو سره سره ستاسو له نظره ولې بیا هم د اوسېدو په سیمه کې بمباری کېږي؟ ستاسو له نظره تاسو پوځي مسایلو باندې ډېر پوهیږئ، آیا استخباراتي معلومات سم نه وي او که څنګه؟
اول خو زه فکر کوم چې دغه شکیل قوتونه چې په جنگ کې شکیل دي، دوی خپل داسې احساس مسؤلیت نه کوي د خلکو د جان مال او وینې په مقابل کې که کړی وي، خو بیا به اثرات به افغانستان خلکو ته، افغانستان ولس ته په دې گذشته کلونو کې به رامنځته شوی وي. چریکي جنگونو کې دغسې هوایی بمباری په کلي، په بانډو باندې، په قراو قصبات باندې، دا په کوم استراتیجی، په کوم تکتیک، په کوم منطق باندې جوړ راځي چې ته د سلور پنځه کسه مخالفین مسلح ولې بمباری کېږي؟ آیا ناټو، آیا امریکا، آیا غرب دومره ضعیف دي، دومره ناتوان دي، دومره عاجز دي؟
زما پوښتنه دا وه جنرال صاحب، زاره چې دغه بمباری د اوسېدو په سیمه کې د ولسمشر کرزي هم څو وارې دا خبره کړې چې باید د اوسېدو په سیمه کې بمباری ونیسي. ځینې داسې ویل کېږي چې د افغان ځواکونو استخباراتي معلومات یا د بهرنیو ځواکونو استخباراتي معلومات هم په ځینو مواردو کې ډېر کمزوري، چې بیا دوی هلته حملې کوي، عملیات کوي، او په هغه کې ډېر ملکي تلفات رامنځته کېږي. ستاسو په نظر څنګه؟
زموږ به شکې افغان امنیتي ارګانونه دوی هیڅ ګونه لاسرسي اطلاعات او استخبارات ته نه لري. ناټو خو زه وایم چې ناټو پوره معلومات لري. ناټو دومره په عصري وسایل باندې سنبال دي. ناټو دلته یا ناټو دي یا د ناټو ځینې شرکا دي چې دلته غواړي بحران ته لمن ووهي، دلته بې ثباتي رامنځته کړي. دوی د خپل مخې رسیدو ته، د خپل هغه جیو پولیټیک او جیو اکانومیک او جیو استراتیژیک اهداف ته د بحران لمن وهلو ته، د تداوم بحران، د سازمان یافته بحرانونو.
ولې ګمان نه کوي چې ملکي تلفات بیا دوی ته هم ډیر ضرر لري؟ همدغه اهداف ترلاسه کولو لپاره هم بیا خلک دوی په وړاندې دریږي، کرکه پیدا کوي، دوی ته هم بیرته ضرر لري.
موږ خو تل دا خبرې کړې ده، ټول چیغې وهله چې امریکا ته دلته څه کوي، ولې داسې کېږي؟ زموږ سوال هم دا دی چې آیا منطق مني؟ به شک ته خپل اهداف دپاره راغلی، ته خپل مقاصد دپاره دلته راغلی، خو ستا خیر په دې کې نشته چې ته خپل ولس مالیات په دلته دغه کې، ستا خیر په دې کې نشته چې ته خپل بچیان دلته وژنې، ستا خیر په دې کې نشته چې ته زموږ ولس دلته وژنې او د دوی کرکه پیدا کوي، د دوی نفرت پیدا کیږي. راځه خپل استراتیجی د بدلون راوړه، راځه د افغانستان ولس سره صداقت کوه، تعهد کوه، او احساس مسؤلیت کوه. زموږ د ویني په اعتبار
کورلان زګمان کوم تاسو ډیره پختنی ځوابونه باید افغان چارواکي وي. موږ ډیر کوشش کوو چې افغان چارواکي موږ سره په بس کې برخه واخلي، خو برخه ونه خسته. په صورت ډاکټر صاحب زابلی، ملکی تلفات څومره د اندېښنې خبره ده؟ که څه هم تاسو مخکې ورته اشاره درلوده، او دوام تاسو نظر په افغانستان کې څه ډول عواقب لري، او آیا مشرانو جرګې تر اوسه د دغه لوی مشکل د مخنیوي لپاره هغه ډول چې لازمه ده څه اقدام، څه بحث په غونډو کې کړی دی او کنه؟
زموږ د یک شنبې د ورځې فیصله د مجلس امید او سبا مرد رئیس جمهور سره ګورو. یګانه تشویش مر دغه دی چې د توای ستاسي دا والیان اول قومندانان ستاسي په مختلف ولایتو کې د پیسو په زور درولې دي، د خلکو د دوه حقوق په یاده کې، دوه د امنیت په ساتلو کې، دوه د حقوق په ایقاق کې پاتې راغلي. دا به اتمنو ضروران په دې کې نظر وکړي، دا پسې واخی یا محکمې ته معرفي کوي، او د خدای په لحاظ داسې مه کوي چې د ولایت راوخی بل ته واسطه. زموږ هغه خلاصه فیصله د مجلس هم داده.
آیا دا به د حل لاره وي؟ و جالبه د حل لاره سره د ونس لازم
تاسو در مخه ولې چې یګانه کلی لاره د حل لاره چې فعلی دولت نور تر دې د قدرت د لاس ور کړی ځان اصلاح کی، ولی موږ هغه خپل مکلفتونه چې د قانون په چوکاټ کې لرو هغه به رژیمور تو وایو. کچيري وکي چې دغه فعلی والیان، د فعلی قومندانان اکثره، د فعلی د امنیت رئیسان اکثره، دا ایست کی پر ځای داس خلک راوځي د هر ولایت په خوشه باندې متمد خلګي، متحد خلګي، مسلمان خلګي، با وجدان خلګي، وطن دوست خلق یا افغانانی دا ورته مقرر کی ان شاء الله امید ست د غولت د خلکو په کومک باندې به پامنیت کې ډیر تاثیر ولري او دا سی اوس دی درې سو کمیټه جوړ کړی د ګای وخت والیان ګای وخت وزیران ګای وخت مشاورین افغانستان دغه سره تر ورسوي چې ملت بیخي د دولت څخه فاصله نیولې ده په پارلمان باندې بد وایي پر قوی اجرایم بد وایي پر قضایم بد وایي او دا د ملت حق دی چې باید وکړي ځکه فعلي دولت په درو سر قواو کې دوه ظرفیت پیدا نه کوي چې د اقل موږ 2% د دغو مظلومو مسلمانانو چې د افغانستان ملت دی دغه حقوق ورکړو بل لار نهسته همدغه به ملت سره یوځای کیږي بیرته به د داسې ظالم په مقابل کې چې هغه فیصله یو جانبي دولت دی دغه ته به غاش ماتول کې جواب ورکوي چې بالاخره به د دې خلکو لکه په تاریخ کې څه شولې ده بیا به قیام کیږي چې دغه به واقع بیا په ډېرو تلفاتو باندې
کور ودان ډاکټر صاحب شاید صاحب بولیسي جرګې د ملکي تلفاتو د مخنیوي لپاره څومره هڅې کړي او له دې وروسته به څه وکړي ځکه بولیسي جرګه خو هم د مقرني قوې یوه مهمه برخه ده او د دولت یو اساسي رکن دی
افسوس خدا دې چې د جنگ طرفونه د ملي شورا غوښتنو ته یا د علما او د اقوام او قبایل او حتی د جمهور د غوښتنو ته اعتنا نه کوي تاسو باور وکړئ چې د خارجي قواو چې نوی راغلي د لوی ملکونو د دې قوتونو په باره کې د خلکو فکر دسی و چې د انساني کرامت د بشر حقوق یا د قانون حاکمیت ته احترام لري په اجراتو کې بدې شفافیت لري مګر خلکو ته معلومه شو چې د انساني کرامت ته یا د بشر حقوقو ته یا د قانون حاکمیت ته یا په اجراتو کې شفافیت او د شینو ته هیڅ متحد نه دي تاسو دم وکتل چې په کونړ کې صرف دا واقع نه ده شوی لکه چې مخکې ډاکټر صاحب مهرباني وکړه چې په شینوارو کې یا په شینډن کې یا په قندوز کې یا په کونړ کې څو کرته په دسته جمع باندې بے گناہ خلق مطلق بے گناہ خلق وجل شو خلقو ډیر حوصله وکړه خلقو دا سپیکر کاو چې منګ خپل منس کې جنگونه دي بی اتفاقی دا اختلاف دي و جامع جهانی راغلی دا نو دی بز منګ حکومت تقویہ کی نهادونه بم پخو ودری او دی برانه زی خو منګ بیا د حکومت خاوندانی منګ وسوکاته چې منګ وحدت تامین نشو زمنګ قوتونه په صحیح روحیه ونه روزل شو یا غه تقویہ نشو او نظم منګه په دې ملک قانون ته د احترام وکړ اوس په دغه سی او ساحه کې ته سوچ وکړه چې تا دقت ونه کړ تا د جنگ د قوانینو د دې لحاظ دی ونه کړ ګورته تعجب خبره خدا ده زمنګه د سی والیان شته دي چې لس لس کاله هغه په دې خلقو باندې منتخب نه دیو هغه باندې حاکمان دي خلق چیږي وي خلق اعتراضونه کوي شکایتونه کوي از برای خدای وای چې دغه مشکل دی او رئیس دې باره کې توجه وکا ځان لا کریس رئیس عبدالسوزی یا مثلا دغه توجه یا دغه سفر یا فاتحه یا تعزیت او تسلیت دا په خپل زیده مگر کده د خپل مسولین نه تپوسو نه کی
جناب شاید سیبو بخی تاسو هتا ولسمشر هم په ځینو مواردو کې پتیره د سیمایزو چارواکو په ټاکلو په ګمارولو کې مسول بلی او وای چې هغه هم به تنه یک
زه خو دا د می غوښتنه ده تر اوسه چې شوی دی خو شوی دی دینه پس موږ غوښتنه داده کته اصلاحات غواړي ته په افغانستان کې حکومت غواړي ته د خلک د ځان سره روانول غواړي ته غواړي چې د افغانستان ولسونه تاسو سره همکار شي د خارجيانو په زبانه نو ته خپل خلق خپل د افغانستان اتباع د غید حقوق نه لکه چې دفاع په کار دغه سي دفاع وش
جناب شاید صاحب مخیدر
زمونږ لکه زبر دای ورزو کوم چې دغه ځکه چې دا عملیات شوې دي آیا امریکایانو زمونږ د محلي ادارې سره په تفاهم باندې ګډ عملیات کړی دي او کنه دا ځان ته دی یو تصمیم نیولې دي کدی ځان ته تصمیم نیولې خو مونږ ولس د خپل حکومت نم دفاع کوو د خپل خلکو نم دفاع کوو د جمهور د خبرې نم دفاع کوو که زمونږ خپل امنیتي ځواکونه سره کدا عملیات صحیح خو هم د قناعت ورکی او کدا ګډ عملیات بې ځای شوې دي په غلطو اطلاعاتو شوې دي دقت نه ده شوې مسولیت احساس پکې نشته رئیس جمهور دی زمونږ د خپل امنیتي خلکو نه تپوسو کې
شاید صاحب پډیرو چاودنه کې په بیلابلو سیمو کې په تیر د سړک غاړې ماین چاودنه چې ورته وي په دغه کې هم تر ډیره له دغه عملیاتو نه هلته ډیر تلفات ملکی اوړي او تر ډیره حکومت او تنړیواله ټولنه دغه مسولیت د وسلوال مخالفینو په غاړه چوي د هغه د مخنیوي لپاره هم ستاسو نظر خلاره چی ده زکه هغه هم ډیر مهم دی
زمونږ علما خو تاسو باور وکئ په دې سردی ولایتونو کې د علما او شوراګانې د قومونو شوراګانې انکشافي شوراګانې خطیبان امامان علما ټول دا چغی وی د دې عملیاتو نه هیڅ هم نه جوړیږي چې یو بم ته د انفجار ورکړ شي یو عالم دی وجل شي یو ښځه دی وجل شي یو معلم دی وجل شي یو قومي مشر دی وجل شي دا مسایل همیشه الته مونږ وایو خو دا یو خبره باید فرق وکړو ما خو مخکې عرض وکړ چې د ملکي تلفاتو او قتلونو او د دې چې هر څوک مرتکبي مونږ غندنه کوو مونږ په کلکه دا ردوو دا محکوموو د وروري غږ بم په وکی چې دا کار مکوي مګر ته دا غینه ها که دا غي حکومت یې او دا غي حکومت ته مونږ رای ورکړي مونږ غ نظام منلې خو مونږ به دا غینه ته مونږ به دا
غینه کوردان جنرال صاحب ولسمشر کرزی ویلي چې نور د اوسېدو په سیمه کې بمباری ونی شي ولی اوس هم د نړیوالو ځواکونو لخوا بمباری کیږي آیا له هوایي مرستې پرته ستاسو نظر تاسو پوځي کاسیاست د وسلوالو مخالفانو پر ضد عملیات ترسره کیدی شي کنه که ترسره کیدی شي آیا موافقه به یې کنه
هو دغه جنگ یو چریکی جنگ دی چریکی جنگ مشخصات دادی چې ګوریلای جنگ چریکان راځي یو چیرته عملیات ترسره کوي برقاسا او پمنډه بیا تختی اغزای تخلیه کوي یعنی دغه ټول عملیات اجراءات په یو کنټی باندې په یو سات باندې ترسره کیږي اول خو مجهز مسلح او په موافق او مدرن وسایل باندې ته مجهز قوتونه چې کمی او کیفی په 1500 تر رسیدي د افغان پلس کولیج
د افغان او بهرنی ځواکونو
بله 1500 تر رسیدي 15 کال شپه کال کېږي چې دی وايي مخالفین مسله 15000 کسان دي په دې 15000 کسانو کې سالانه 40000 کم از کم دوی اسیر اخلي زخمی هغه کشته خود دغه خاماران نه ختمیږي او نه اخلاصيږي او نه کمیږي مونږه لوجستیکی تیاری ته ضرورت لرو مونږه کشفی ته تیاری ته ضرورت لرو خود دغه چریکی جنگونه باید سي مخامخ جنگونه باید سي زمونږه د امنیتی ارګانونو په مشارکت په هماهنګي د ناتو سره ترسره شي
جنرال صاحب افغان ځواکونه افغان چارواکي تر ډیره دا وایي چې د جنگ لپاره د وسلوالو مخالفینو پر ضد استخباراتي معلومات ډیر ضروري دي او هوایی ملاتړ هم ضرورت سي ولې تاسو وایئ چې دومره ضرورت زګه دا چریکی جنگ ده ایسف ډیر کله تیاری استعمالي دا باید استعمال نسی به خبنسی
ام زه وایم چې هر سخن جای هر نقطه مکانی دارد باید چې دلته صحیح کشفی وسایل نه کار وختل شي باید چې دلته استخباراتي اپراتیفي کارونه وشي کشف وشي کوردینه وشي او د پدیسې ځایونه زمونږه مثلا امنیتی ارګانونو یا ډیر لوی قوت د دشمن په محاصره کې یا فرض مثال دوی ته د تباهي او د نابودي امکانات یې پدیسې حالات کې نه چې فرض مثال څلور کس 15 کس په یو کلی کې او په هغه کلی په هغه جماعت کې زمونګ امنیتی ارګانونه د خپل حفاظت لپاره
افغان چارواکي افغان ځواکونه امنیتی ځواکونه وایي چې موږ دغه کشفی استخباراتي د معلومات اوله کې اخلو ولې کله ناکله دغه مشکل لمنځ کیږي
نه خو دغه کله ناکله بزرګوار نشته در روزانه دسې پیخه کیږي روزانه زمونګ ولس قرباني کیږي تاسو ګوري فرض مثال پرون په سید آباد ولسوالۍ کې زنانه او ماشومان شهیدان شو زخمیان شو زه خو فکر کوم چې دغه شکل خوایې ک افغان حکومت دی ک ناتو دی ک مخالفین مسلح دی دوی دی افغان ولس په ارتباط دوی احساس مسؤلیت نه کی دوی د خپل حفاظت د خپل ځان د حفاظت د خپل ټیم د خپل هغه ارګان په اصطلاح حفاظت لپاره دوی دسی عملیات کوي قوتونه هوایی قوتونه غواړي چې دا بالکل د نظامی منطق له لحاظ نه بالکل غلط کار دی چې باید و نشي ترسره نشي ځکه چې دغه غیر نظامیان تلفات کچه لوړی او د خلکو او د حکومت او د خلکو د ناتو ترمنځ څه واټن ایجادې نفرت کرکه ایجادې کړي دی او کوي بیا هم نو په کار داده چې ناتو خپل پالیسی ته تجدید نظر کې افغان حکومت خپل حکومتداري ته خپل کړنې ته
جنرال صاحب کده نه پیولنده جمله کې پښتنه حکم چې دغه ملکی تلفاتو د مخنیوي لپاره ستاسو نظر تر ټولو خلاره کومه د پلان جمله کې راتوي
تر ټولو خلاره داده چې دقیق دلته د خلکو سره ارتباط منظم شي د خلکو نه مرسته په د اطلاعاتو په ارتباط مرسته واغوستل شي او دلته ناتو زمونږ امنیتی ارګانونو ته یعنی کشفی استخباراتي وسایل او تعلیمات ورته ورکول شي او امریکا او ناتو او افغان حکومت زمونږ د خلکو د وینې د ځان د مال په مقابل کې احساس مسؤلیت
کوي. ډیره مننه جنرال صاحب. ډاکټر صاحب غواړو چې دا بحث ون غړو. جالبه خو دی جنگ خو روان دی په افغانستان کې، دا چې تر کله پورې دا خو موږ نسو ویلی، پیشبیني نسو کولی. او په داسې حال کې چې وسلوال طالبان په حکومت او په بهرنیو ځواکونو حملې کوي، دوی هم د هغوی پر هغوی باندې عملیات ترسره کوي. په دغسې یو حالت کې ستاسو له نظره ښه لاره چاره څه ده؟ څه باید اوسي؟ افغان ځواکونه باید څه وکړي؟ بهرني ځواکونه او حتی وسلوالو مخالفانو ته پیغام څه دی چې ملکي تلفات کم سي؟
تاسو در مخه جناب مولوی صاحب، د پارلمان په خوله باندې نه مخالفین کوي نه حکومت. متاسفانه بهترینه لار زما په نظر هم دا ده چې یا د فعلي حکومت داسې نرغوندي هغه افغاني غیرت تي راواخي او جرات تي وکړي، انتخابات اعلان کړي، چې یو بل څوک راسي، یو بل نظام جوړ کړي، که په هغه باندې افغانان خدای د اتحاد او د اتفاق توفیق ورکړي. او که هغه نه کوي، یو کال پاتې دی، په یو کال کې رئیس جمهور ډیر کار کولای شي. لوی جرګه بدون لغه د امنیتي ستراتیژیک تړون د امضا لپاره د امریکا سره چې امضا کیږي غوښتل کیږي، مګر دا حکومتي لوی جرګه ده. که چیرې دا لوی جرګه بدنامه کړي نه، یو ملي اجماع نوم دی زموږ تاسې یو دیني اصل دی، د ملي اجماع په نامه باندې د افغانستان د ګدارې ګوښې څخه واقعي افغانان نه غي انتصابي سوالیان پنځه په پجی کرواشي ورڅ وای چار سوال تبلاس پورته کوي. نه واقعي افغانان چې راسي د وطن درد سره یې د ټوله سراسر د افغانستان څخه راسي، په غو کې داسې فیصله وکړي اول په خپل مابینځ کې د یو شو حکومت د جوړېدو لپاره، د یو شو نظام د جوړېدو لپاره تعهدات وکړي، چې ټوله مسلمانان یې قسم جوړ باندې وکړي. او بیا دې د خارجان لپاره دوی خبرې کشیږي، امریکا او انګریزان او اروپایان ته دوی وایي چې تابه یا به دوه مخه سیاست د پاکستان د افغانستان په مور کې د لاس ورکوي، یوازې به د افغانستان سره ستاسې د منافیو په نظر کې نیول سره داسې نشته. دوی منافع به موږ په نظر کې نیسو، ولې تناسب د منافع باید په نظر کې ونیول سي. یا به دوه مخي سیاست لکوي او یا به افغانستان ترکوي. دغه یګانه لار ده فعلاً چې افغانان سره اتحاد سي، پر یو ښه سالم اسلامي حکومت راټول سي، یا خارجان په وخت سره دوستي غواړي دوستي دی وکي، کني جواب دی ورکړي. د امنیتي ستراتیژیک تلون دي نور سره ځکه
کور دان زبلی صاحب ډیره مننه. شاید صاحب د بحث ته او دغه موضوع اهمیت ته په توجه ستاسو نظر څه باید وسي چې دغه ملکی تلفات د اقل کا بندیګ نه کم سي؟ ځکه دا په افغانستان کې ډیر غټ مشکل دی. ماشومان پکې وزل کیږي، خزي پکې وزل کیږي، او سپینګری او مشران پکې وزل کیږي. او تاسو د ولسی جرګې د غړي پتوګه او دغه راز د سورې د شورا د غړي پتوګه وایان پتوګه هلته باید څه وسي؟ شورا باید څه وکړي؟
زما غوښتنه خدا ده چې ټول جوانب، هغه افغانان دي او که خارجیان دي او که مخالفین دي او که نور قوتونه دي، په دې پوه شوې دي چې د افغانستان مشکل په جنگ نه حل کیږي. که دا جنگ دې پکې ډېرې بمباری وکړي او انتحاري حملې وشي او د سړک ته غاړې بمونه هم خلاص شي او شخصیتونه موجل شي او زنانه او ماشومان موجل شي، په دې باندې دا مشکل نه حل کیږي. یو غوښتنه مې دا ده چې که خارجیان دي، که زمونږ حکومت دی، که مخالفین دي او که علما دي، اقوام او قبایل دي، باید د افغانستان د قضیې د حل دپاره د صلح، د مذاکراتو، د تفاهم، د اعتماد او د احترام د لارې نه کار واخیستی شي. دویم دغه مې دا دی که افغانستان حکومت خپل افغانان مني، امنیتي ځواکونه مني او خارجیان یې مني، په کار دا ده چې د حکومت د رهبرۍ، د دولت رهبرۍ او د هغې هدایاتو، فرامینو، احکامو، ارشاداتو ته غوږ ونیسي. درېیمه غوښتنه مې دا ده چې د افغانستان خلق باید په داسې مسایلو کې چشمپوشي ونه کړي، د جال او تزویر او د تقلب نه کار وانخلي، بې ځایه علل او بانې ونه لټوي. صفا دي ووایي، محلي ادارې دي ووایي چې دغه ځای کې دغه ظلم وشو، دا ناروا وشوله او موږ یا په جریان کې یا نه یو. ولسی جرګه چې هغه د خلقو وکیلان دي، مثلا ملي شورا، او تقنین قانون جوړونه، د حکومت په اجراتو باندې نظارت، او د خپل موکلینو حقوق غوښتنه د دې حق دی. په نره باندې دي هم د تقنین په برخه کې، هم د نظارت په برخه کې، هم د خپل موکلینو د حقوق غوښتنې په حق له د جرأت نه، د صمیمیت نه، او د معقولیت نه کار واخ. تاسو خدای چې د یو کور د تلاشۍ لپاره یا د یو مشکوک کس ته معلومولو یعنی ول لپاره ټول زمینی او هوایی قوتونه دی وخوځيږي، زمنګ داخلي او بین المللي پوجونه چې دلته دي، هغه د لاړ شي او په یو کلی کې د خلق یو کور تلاشي کی. که زمونږ امنیتي ځواکونه باندې دومره مصرف کیږي او تاسو غواړئ چې د امنیتي ځواکونه شي ولسونه په اعتماد وکړي او دوی په خپل عملیاتو کې، نو بیا تاسو هغې ته موقع ورکوي. که چیرته داسې جنگ جوړ شه چې تاسو وکته چې یو ولایت د سقوط سره مخ کیږي، یا مثلا دولت د سوال لاندې راځي، یا دولت د نه غواړي، افغانان د نه غواړي چې تاسو مداخله وکړئ، خو سید دلته پراته استئ. کنه تاسو یو کور ته د تلاشۍ دپاره ټینکونه ورولئ، تاسو مثلا وایي بمباری هلته کوئ، د دې فایده به څه وي سوا د دې نه چې خلق نورم ناراضه شي؟ فاصله چې راغلی ده د خلقو او د حکومت ترمنځ، یا د خارجانو نه چې خلق مایوسه شوي دي، او دغه لوی لوی دولتونو حکومتونو نه خلق مایوسه شوي، یوه وجه دغه خودسری ده چې د هر چا د تخوا چې کیږي نقصان یې د افغانستان حکومت ته رسیږي.
زموږ بحث هم دومره و. ډیره مننه کور ودان په ولسي جرګې کې د کونړ د خلکو استازی او د سولې د عالي شورا غړی او ویان مولوي صاحب شاهزاده شاهد، د مشرانو جرګې د شکایتونو د اورېدو د کمیسیون مشر ډاکټر زلمی زابلي، او د امنیتي چارو څېړونکی جنرال غلام حسین هزاره. ډیره مننه.
آزادی رادیو د بی‌طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم په کورنۍ او سیمه ایزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې، او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.